ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشوي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د اتواریا یکشنبه ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 15مه نیټه ده تاسو قربان یم از منزه شهید او لومړی هم تاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د ناتو سفیرانو کابل ته د دوه ورځېنی سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سره لیده کاته کړي د غفلاو د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کړی او د تلپاتې امنیت او سولې د راوستلو لپاره یې د ناتو ژمنې بیا تکرار کړي دي. بلې خوا چین د خالی په ورځ په شمالي کوریا باندې د امریکې لخوا نوي بندیزونو اعلان ته سخت ځواب ورکړی او ویلي چې دا به د پیانګ یانګ د اټومي او اوږدمهاله توغندیو د پراختیا پروګرامونو د مخنیوي لپاره یوه هڅه وي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خالی یشنبه په ورځ په سوریه کې د دیرشو ورځو لپاره د اوربان پر ځای کولو ته په موافقه ورسېدل. سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ناتو سفیرانو کابل ته د دوه ورځېنی سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سره لیده کاته کړي د غوپلاویو د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کړی دی او د تلپاتې امنیت او سولې د راوستلو لپاره یې د ناتو ژمنې بیا تکرار کړي دي. د ناتو په پلاوي کې د جرمني، ایټالیا، ترکیه، د اروپا لوی قومندان او د امریکا متحده ایالاتو سفیره کیلی بیلی هټسون ګډون درلودو. میرمن هټسن ویلی دی چې د طالبانو د سولې خبرو اترو میز ته راوستل د ښاغلي ترامپ د ادارې د آسیا او افغانستان لپاره د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوری مقام ویلی دی چې طالبان لا هم فرصت لري چې د سولې د مذاکراتو میز ته ورشي. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلس ویلز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ده د ازبکستان حکومت په تاشکند کې د افغانستان د سولې او پرمختیا د درې ورځنۍ کانفرنس جوړ کړي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو لوړ پوری چارواکي او د سیمې د هیوادونو استازي ګډون کوي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو د ډلې استازو ته هم دغه کانفرنس کې بلنه ورکول شوې ده او که نه. بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خالی یشنبه په ورځ په سوریه کې د دیرشو ورځو د اوربان پر ځای کولو ته په موافقه رسېدلی دي. د روسیې په مرسته د سوریې د حکومت لخوا د څو ورځو دوامدارې بمباریو او وروسته چې پکې په سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته د اوربان مسوده لاسلیک شوه. د دې ډزبندۍ سره به د سوریې کلابندو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي او ملکي وګړو ته به د دغو سیمو څخه د وتلو اجازه ورکړی شي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د روان یونۍ بمباریو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 1500 تنه وژل شوي دي. بلې لورې ته چین د خالی په ورځ په شمالي کوریا باندې د امریکې لخوا نوي بندیزونو لګېدو ته سخت ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا به د پیانګ یانګ د اټومي او اوږدمهاله توغندیو د پراختیا پروګرامونو د مخنیوي لپاره هم یوه هڅه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه د شمالي کوریا پر وړاندې د ټولو لوی بندیزونه لګولي او شمالي کوریا ته یې ګواښ کړی که په دغه بندیزونه هم اثر ونه درلودو نو دوی به دویم مرحله بندیزونه پلی کوي او نور اقدامات به هم کوي. بلې خوا د هندي فلمي نړۍ وتلې هنرمنده سری دیوی د 45 کالو په عمر له دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. هندي مطبوعات وایي میرمن سری دیوی د خپل خاوند بونی کپور او لور خوشي سره دوبۍ ته یوه واده مراسمو لتللی و چې د زړه دوره پرې راغله او هغه یې د خپلو مینوالو نه د تل لپاره جدا کړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو په دې خبرونه کې تاسو لپاره سیمه ایز او بهرني راپورونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال خپل لومړی موضوع ولوري تزو څنګه چې تاسو تم په خبرونو کې هم ویل چې د ناټو سفیران کابل ته د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سره لیده کاته کړې ده او دغه پلاوی د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کړی دی او د تلپاتې امنیت او سولې د راوستلو لپاره یې د ناټو ژمنې یو وار بیا تکرار کړي دي. خو د دغه سفر او د دې ترڅنګ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به څومره اثر وي او دا به څومره کامیابي وي په دې باندې هم مونږ څېړنه اخیستې ده د زمونږ همکار او څېړنکار پیر زوبې شاه څخه چې زمونږ همکار بختور شاه سره خبرې کړې دي. دغه څېړنه تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
دا جی کوم یو وفد تلے دے آگا کے سپریم الائٹ کمانڈر دے یورپ دے نیٹو پارا آگا جنرل کرٹس سکیپراتی آگا تلے دے آگا سرا چکم دے نیٹو ریزولوٹ سپورٹ مشن چکم ملکو نا پکے شامل دے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے آگوی چکم سفیران دی آگا ملکو نو والا آگوی حل تلی دی آو دے افغان چارواکو آو پولیس آو نور چکم افغان ځواکونو مشرانو سره ملاقات شوی دی او په دې کې لکه کوم نیټو ته چې کوم پرمننت ریپرزنټیټیوز دي او وی کې د جرمني ول شامل او اټلی والا ترکی امریکای او ور سره چې کوم د ریزولوټ سپورټ مشر دی په افغانستان کې امریکایي جنرال جان نیکلسن او سرما سنگھ ویل چې د یورپ کې د سپریم الائټ کمانډر چې کوم د نېټو هغه هم ورسره چې کوم د نېټو یو سینیئر اهلکار دی هغه سیویلین سایډ ته چې کوم هغه کارونه ګوري هغه کرنیل زیمرمن هغه هم تللی وو او دیما سنگھ ویل چې د افغان قومي حکومت سره د افغان نور پولیس او ځواکونو سره ملاقات شوی دی او دوی چې کوم الته بنیادی خبره چې کوم دا تګ نه دا ښکاري چې یو خو ناتو امریکای ته او افغانستان ته دا خودل غوښتل غواړي چې ناتو اوس هم کمیټډ د افغانستان کې او ناتو به هر څه کوي د امریکای سره په اشتراک سره چې افغانستان کې امن او ثبات راولي او دې نه دي ته دا هم دی تویرې دي چې ناتو پته ده چې افغانستان کې کوم امن دی هغه کې د یورپ د امریکای او د نېټو چې کوم ملکونه دي هغه امن هم پته کې دي چې افغانستان کې امن او ثبات راشي.
دا چارواکي چې کوم تللی دي هغه هم د سولې غوښتنه کړې ده چې ګنې د افغانستان مسله به د خبرو اترو د لارې حل کیږي په دې باندې زور اچولې دي. تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې د خبرو اترو د پاره خو سیاوازي طالبان نه دي چې خبرې اترې به ورسره وشي، آیا داسې ممکنه ده چې غنی د افغانستان کښاله به د خبرو اترو د لارې حل شي؟
لوجیک افغانستان کې سوره پورې دوه خبرې دي، یو خود امن راوستل دی التا او یو خبره دا ده چې طالبان سره خبرې کول دي او غوي د حکومت په مستقبل کې یو حکومت حصہ جوړول دي. نو امن پر خمون ګورو امن پر امریکا چې کوم نوی تګلارې تا کې دوی دا مین شي چې کوم دی هغه دوی چې موږ طالبانو مجبورو چې خبرو تراشي او هغه لګیا دي هغه حمله هم ځاتې کړی دي طالبان علاوه نور چې کوم ګروپونه دي هغه کسانې وشته دي القاعده او سور داعش والا سره ورسره چې څومره پورې طالبانو خبره دا چې هغه د میسترا ولی او خبره ورسره دا هغه کې کوم مقتدا سخاري چې طالبان یو خو خپل واک اختیار کې نه دي. طالبان دا سرکاري چې هغه باندې پاکستان اثر ډېر دی او هغه د پاکستان د مرزه نه بغیر یا د هغه د اجازه نه بغیر ډېر څه نشي کولای. موږ مخکې لیدلی چې کله دوی طالبانو کوشش کړی چې امریکای یا د افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې وکړي نو پاکستان هغه کسان نیولي وو. اوس هم دا سرکاري چې طالبان په خپل واک اختیار کې نه دي او ګل طالبان دا دي چې طالبانو او یو پیوی خلیم د ښکاری طالبان یو قطر کې دفتر دی، ترکی نه دی ټلیفونونه کوي، بیا اسلام آباد ته دی وفتر راشي. نو هغه او بیا څنګه تاسو وی چې اوس د طالبان خود دي چې فرض کړه طالبان خبرې کوي نو هغه سره ضروري دی چې دوی په یو خلیوي او دوی په اختیار وي، دوی سره اختیار وي د خبرو. او نور افغانستان کې امن چې کوم خبره ما تاسو وی چې هغه بدامنی کې طالبان علاوه داعش هم انوالو دي، داعش په نوم کسان انوالو دي، القاعده هم ده، الکنور ګروپونه هم دي، دا دې چې هغه هغه ختمولو پر هغه پر ما څنګه وې چې صدر ترامپ تګلارې ورستا او دې حمله زیات کړې دي د ایس ډېر کسان یو مشتل امریکای د تاریخ ټول نغړ چې کوم بم او غیر جواري بم هغه په دې ورواچو نو هغه سره هغه کمزوري کېږي لګیا دي خو امریکای چې کوم تګلارې دا کې دا دې چې دوی به کمزوري کوي او هغه نه پس به دې سره خبرې کوي نو طالبان دې څنګه ویل دي په دې هغه کې هم د خبرو کې چې طالبان به د خبر شي چې د میدان کې د شي ګټلې دوبای د دې دراشي او مخ سره د خبرو وکړي.
ډیر مننه پیروز بشا صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa_diva.
باندې چې کوم د بکی له خوا نوی بندیزونه اعلان شوی وو په هغه کې د سخت ځواب ورکړی دی او ویلي دی چې دا به د پیانګیانګ د اټومي او اوږدمهاله توغندیو د پراختیا پروګرامونو د مخنیوي لپاره هم یوه هڅه وي. په دې راپور کې نور څه دي تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل.
تیره ورځ د چین حکومت امریکې لخوا په شمالي کوریا نوې بندیزونو سخت غندنه کړې او د چین خارجه دفتر په خپل بیان کې ویلي د امریکې حکومت یو اړخیزه بندیزونه د شمالي کوریا په معاملې روانې هلې ځلې او همکارۍ ته سخت زیان رسوي. چین د ډاکا ورکړې چې د امریکې نوې بندیزونو لوجې د شمالي کوریا جهوري پروګرام د تړلو حسبه تاله ترغه شي. د چین خارجه دفتر ویلي دوی امریکای تخپل تحفظات وړاندې کړي چې د امریکای حکومت نوی بندیزونه په امریکایي کاروبار کوونکو کادغن راولي چې 500 زیات کمپنو او د شپینګ ادارو سره به کاروباري اړیکې ختمی کړي. دغه کمپنۍ او د شپینګ ادارې په شمالي کوریا، چین، تایوان او په هانګ کانګ کې شتون لري. چین حکومت د امریکای یو اړخیزه بندیزونه سختۍ سره رد کړل او دا هم ویلي چې زموږ په ادارو لګیدلي بندیزونه زموږ د ځايي قانون مخالفت کوي. په خپل بیان کې د چین خارجه وزارت زیاته کړې چې د چین حکومت تر دې وخت پورې د سلامتی کونسل لخوا په شمالي کوریا لګیدلو بندیزونو پوره پوره پالنه کړې او خپل نړیوالې ذمہواری په ښه طریقې پوره کړې او چاره هم د چین خلکو او کمپنو ته اجازه نه دی ورکړې شوې چې د سلامتی کونسل د قرارداد سرغړونه وکړي. تیر جمعې پر ورځ د امریکای صدر ډونالد ترامپ شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړل. د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویل نن موږ د ټولو سخت بندیزونه د شمالي کوریا پر ضد اعلان کړل او د امریکای صدر ډونالد ترامپ دړکه ورکړې چې کچرې دغو بندیزونو کار نو کړو نو په دویم پړاو کې به د دې هم سخت بندیزونه پر ځای کړی شي. د امریکای حکومت لخوا په لګیدلو بندیزونو کې په ویش کمپنو او په اتیویش کاروباري جازونو بندیز راوسته شوی چې په چین کې رجسٹر شوی او په وو نورو هیوادونو هم کدغن راوسته شوی چې شمالي کوریا سره به غیر قانوني اړیکې ساتل بند کړي. په دغه نو بندیزونو کې چې کم هیوادونو په نخښه شوی نو د دې اثر به د شمالي کوریا په اقتصاد پریوزي چې مقصد د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته زور ورکول دي چې خپل اټومي پروګرام وتړي. د امریکای د خزانه وزارت سیکرټر سټیون منوچن ویلي د سره بعد د کیم جونګ اون د حکومت زور او قدرت ډیر زیات را کم کړی شي او په سمندر کې د دوی هغه کاروبار او جازونه به هم رامنې کړی شي چې پکې دوی کوئله او تیل په غیر قانوني طریقې په نړیوالو اوبو کې تجارت کوي. امریکای صدر ډونالد ترامپ نړیوالو هیوادونو ته په صفاټکو کې خبرداري ورکړې که څوک هم شمالي کوریا سره تجارت کوي نو امریکا به د هغوی سره تجارت بند کړي. د امریکای اقتصاد د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد ګڼل شي چې چین په شمول یو شمیر هیوادونه خپلې کاروباري منافع ترلاسه کوي. یوازې دوه میاشتې وړاندې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم سخت بندیزونه شمالي کوریا پر ضد اعلان کړل چې له وجې د شمالي کوریا 90% تیل په صادراتو بندیز راوسته شوی. شمالي کوریا تیرې سمودې راسي یو شمیر بالستیک میزایلونو ازموینې کړې چې له وجې جاپان، سویلي کوریا او امریکای ته سخت خطر را پیښ شوی. د کومې وروستو حالات سخت کشیده شوی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا سهارنی خبری خبرونه ته غواګیز قدرمن اوریدونکو، د مهال تاسو ته یو بل مهم راپور هم وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خالی شنبې په ورځ په سوریه کې د دیرشو ورځو د اوربان پر ځای کولو ته په موافقه رسیدلې دي، او دا له هغې وروسته چې په سوریه کې په ځینو سیمو باندې سختې بمباری دوام درلودلې. ګمان کوم چې یو اونۍ بمباری دوام درلودې، او په دې کې په سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښتله. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه راپور کې.
د شام سرخار دمشک په مضافاتو کې د خالی په ورځ ترسره شوي د هوایي بریدونو تازه لړۍ کې شاوخوا 20 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي، او دې سره دا اونۍ په شام کې په بمباری کې د وژل شوو شمېره 1500 ته رسېدلې چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. دا تازه بریدونه په داسې حال ترسره شوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د خالی پورس په شام کې د دیرشو ورځې ډزبندۍ لپاره په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی. په قرارداد کې په جګړې کې ککړو ډلو باندې غږ شوی چې فوراً دې ډزبندي وکړي او بشري مرستې دې ورسولې شي، او سخت ژوبل او ناروغه کسان دې د سیمې نه وباسلې شي. جګړه او درېدو سره به محاصره شوي غوطه خار ته به مرستې ورسولې شي او املکیان به هلته نه وباسلې شي. د ملګرو ملتونو لپاره د سویډن سفیر اولاف سکوګ، چا چې د کویتی سفیر سره په شریکه دا قرارداد وړاندې کړی وو، ویلي دي چې ډزبندۍ سره به عام ولس په ستونزو کې کمی راشي او ژوندونه به بچ کړی شي. د شامی ولس د حقونو لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د خالی په ورځ د قرارداد منظورېدو یو څو منټه پس په شرقي غوطه باندې هوایي بریدونه ترسره شوي. د شام حکومت مخالفه فعالینو ویلي دي چې په شرقي غوطه کې روان بمباری کې د روس جنگي جازونه هم برخه اخلي. د سیمینا په یو آډیو پیغام کې طبي کارکونکي سراج محمود ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې لږ دمه ورکړي شي چې خلک خپلو ماشومانو لپاره خوراک پیدا کړي. په ښار کې خوراک، اوبه او بجلی نشته. حکومت مخالفه فعالینو ویلي دي چې حکومتي عسکر په غوطه باندې بریدونو کې د فاسفورس بمونو استعمال کوي، خو د دوی د دعوو د آزادو ذرایعو نه تصدیق نه دی شوی. په سلامتي کونسل کې وړاندې شوی دا قرارداد منظورېدو 2 اویا غنټو وروسته په ټول هیواد کې د دیشو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه شوې ده، او د دې 48 ساعت وروسته به په طبي بنیادونو باندې خلک د ښار نه وستلو او د طبي سامان رسولو پروسه شروع کولی شي. د قرارداد تر مخه 15.6 میلیونه خلک امداد ته اړتیا لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
رنو خضر منو بیتون کو زو یو بل راپور ولوری تا البته تاستمو پا خبرونو که هم ما براندی وویل چه ده هندی فیلمی نره وطل ستوری یا هنرمند اسری دیوی ده چلور پنزوز کالو پا عمر ده خالی پشپا ده دی دنیا چخسترگی پتکرلی او ده هغی ده جوان ده هنری جوان یا لنده کاته او ده هغی شخصی جوان ده هم یا لنده کاته تاسته را غنده کرده از مونگ همکاری ماور جلیل چه تاسته بخبروانه که بلنده کو
د هندی فلمی نړۍ وتلی هنرمند سری دیوی د سلور 50 کال په عمر کې لدی فانی دنیا نسترګې پټې کړي. هندی مطبوعات وایي میرمن سری دیوی د خپل خاوند بونی کپور او لور خوشی ترڅنګ دوبې ته یو واده له تللې وه چې د زړه دوره پرې راغله او هغه یې د خپلو مینوالو نه د همیش همیش لپاره جدا کړه. د سری دیوی نه دوه لوڼه خوشی او جهانوی یتیمانې پاتې شوې. نوموړی کال 1983 کې د اګست په 14 نیټه په تامیلناډو سیمه کې زیږیدلې وه. هغې د خپلې هنرمندۍ یا اداکارۍ سفر د څلورو کالو له عمر نه د یوې ماشومې اداکارې په حیث شروع کړی وو. په هندي فلمي نړۍ بالیووډ کې د سری دیوی لومړی کامیاب فلم موالی وو. پس له هغې نوموړی په یو شمیر مشهورو هندي فلمونو کې د خپلو زړه راښکونکو اداګانو او سحرانګیز ډانسونو په زور په نړۍ د خپل هنر راج ومنلو. پښتنو په کال 1992 کې د سری دیوی خدا گوا فلم ډیر خوښ کړی وو. په دغه فلم کې سری دیوی د یوې افغاني میرمنې بې نظیر رول ډیر په یو ښکلي انداز سره ترسره کړی وو او امیتاب بچن پکې د یو پښتون ځوان باچا خان په کردار کې ښودل شوی وو. د خداګوا فلم ځنی برخې په افغانستان کې ریکارډ شوي او پکې د یوې پښتنې میرمنې د خپل میړه لپاره د مینې او وفا ډک انتظار او د یو پښتون غیرت او په خپل واده کلک ایمان په ډیر ښکلي شان کې ښودل شوي دي. د سری دیوی مشهور هندي فلمونه لکه موالی، نیا قدم، تحفہ، ماسٹر جی، نذرانہ، مسٹر انڈیا، وقت کی آواز، چاندنی، صدمہ، لمحے، لاڈلا، گمراہ، چالباز، خدا گواہ او جدائی دی. سری دیوی پکال 1996 کے دا فلمونو پروڈیوسر بونی کپور چې دا اداکار انیل کپور مشر ورور دی سره د واده نه رستو تر 15 کال پورې د فلمونو نه بهر وا. چې په کال 2012 کې یو وار بیا د انګلیش ونګلیش نومي فلم سره فلمونو ته راغله. میرمن سری دیوی ته کال 2013 د سی این این او ای بی این په نظر پوښتنو کې د هندي فلمی نړۍ د سلو کالو تر ټولو غوره هنرمند ایوارډ ورکړی شو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوس هم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان دنیا ته په ګوته کوي څوک چې د ترهګر تنظیمونو په عملیاتو کې اهم کردار ادا کوي. عام طور سره داسې خلک د ترهګر تنظیمونو لوړ رتبه مشران یا نامتو غړي وي یا دوی د ترهګر تنظیمونو په مالی امداد کې لاسګیرنه کوي. امریکې د جنورۍ په 23 تاریخ خالد بطرفی، سدارتا در او عبداللطیف گینی نومي درې تنان عالمی ترهګر ګرځولي دي. دا درې واړه د 12,223 نمبر انتظامی حکم لاندې ترهګر په ګوته کړی شوي دي. دې حکم کې د ترهګرو د هغو وسیلو نه د محرومه کولو وینا شوې ده د کومو په زور چې دوی په خپلو ناولو منصوبو عمل درآمد کوي. د دې اقدام تر مخه امریکې ته دا اختیار حاصل دی چې د ترهګر ګرځولې شوو کسانو مال جایداد بند کړي، د ترهګرو عالمی مالیاتي نظام ته رسائی ناممکنه کړي او د ترهګرۍ په عملیاتو په دوی مقدمه وچلوي. د دې انتظامی حکم تر مخې یو امریکنی هم دغو کسانو سره څه قسم کاروباري لیندین نشي کولی. خالد بطرفی چې د ابو مقداد الکندی په نوم هم مشهور دی، جزیره نمای عرب کې د القاعده یو ستر مشر دی. دین وړاندې دی یو خارجي ترهګر اعلان کړی شوی دی. د به د خپل ترهګر تنظیم میډیا نیټورک چلولو. دی په کال 2011 کې د جزیره نمای عرب د القاعده د څانګې په یمن کې د ابیان د خار نیو د کار روایت واکمن هم پاتې شوی دی. دے د جزیره نمای عرب د القاعده د شورا غړی هم وو. سدارتا در او عبداللطیف گینی د دولت اسلامیہ غړی دی. در په لندن کې په یو هندو کورنۍ کې پیدا شوی دی. ورستو د اسلام قبول کو او ځان لے ابو رومیسا نوم کې خودو. دے د غیر قانونه ګرځولې شوی ترهګر تنظیم المهاجرون ویان هم وو. په کال 2014 کې در سره د خپل خزی او بچو دولت اسلامیہ کې د شاملې دوه د پاره شام تلاړو او د واضحو اطلاعګانو مطابق اغلته د دولت اسلامیہ لخوا د خپل مخالفینو د وجلو واکمن چارواکی محمد اموازی نه اختیار ترلاسه کو. محمد اموازی د جهادی جون په نوم یادو د په کال 2015 کې په یو ډرون حمله کې وجلې شوی دی. عبداللطیف گینی د مراکشی نسل د بلجیم اوسیدون کې دی او ګومان کیږي چې دی په مشرقی وسطا کې د دولت اسلامیه د پاره جنگ کوي. د د برتانیا کې د دولت اسلامیه دوه خواخوږو محمد علی احمد او حمزه علی سره رابطې وي، چاته چې برتانیا کې د ترهګرۍ په جرمونو کې سزاګانې ورکړې شوې دي. د امریکې د نن ورځې اقدام د امریکې د اولس او د بین الاقوامي ګوند دا یقین څرګندوي چې خالد بطرفی، سدارتا در او عبداللطیف گینی یا خو د ترهګرۍ کارونه کړي دي یا ترینه د ترهګرۍ د کارونو کېدو لویه خطره ده. د ترهګرو په ښکاره کولو ترهګر تنظیمونه خلکو ته ښکاره شي او دا شان دوی او ترهګر انفرادي طور یوازې شي، بله دا چې په دوی د امریکې مالی نظام ته د رسېدو لارې هم بندې کړی شي. دین علاوه دې اقدام نه د امریکې د قانون نافذ کوونکو ادارو ته هم د دوی خلاف عملیات کول آسان شي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
کو تاسو د دیوا سهرنې خبری خبرونه واوریدله او د دې خبرونې وروسته به د ماشال رادیو خبرونې پیلېږي او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونې هم په همدغه سپو باندې واوروي او بیا به هم دیوا راځي او تاسو په خدمت کې به حاضریږي او تر هغو تاسو غواړو چې په لا وسپارو او تاسو ته ښې شېبې ښې چارې غواړو. د دې خبرونې قربانه وم زه منزه شهید او زما سره تخنیکي اړخته د دې خبرونه پروډوسر بو زموږ همکار کلیم افضل غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته ښې شېبې غواړو او تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.